السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې د درېو نه تر څلورو بجو په دې غړې کې د خپل قربا بنورشان کې هلي او پیرزونه قبول کړي د دې خبرونه په اوله نیمایي کې درته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورتونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې هفتوار خبرونه د مشال مرکه هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخند اسد وړاندې کوي
تیر ورځ د پاکستان ځینو دینی عالمانو په یو فتوا کې ځانمرګ بریدونه حرام ګرځولې دي د فاټا د پارلمان غړي وایي د روزي وروسته په اسلام آباد کې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاج پیلوي او د امریکا په مرسته عراقي عسکرو له داعش وسوالې ډلې نه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه عملیات پیل کړي دي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې دینی عالمانو د یوې فتوی له لارې ځانمرګ بریدونه حرام ګرځولې دي د وتلو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانمرګونکو بریدونو وسلوال فعالیتونو او د وسلې په زور د شریعت عملي کولو خلاف فتوا ورکړې ده دا فتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیرش پاکستانی عالمانو په هغه غونډه کې لاسلیک کړه چې د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د سیړنو انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه په دې فتوا کې ترهګري او سختریزي غندل شوې او ځانمرګونکو بریدګر او مرسته کوونکي ترهګر ګرځول شو دي د دې فتوی له مخې د جهاد د اعلان حق یوازې په اسلامي حکومتونو پورې منحصر دی د قبایلی سیمو ځینې پارلماني غړو ویلي چې وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتي عمل کې سنجیده نخکاری او دوی به د روزي نو وروسته په اسلام آباد کې خپل احتجاج پیلوي په اسلام آباد پریس کلب کې پرون مازیګر د شهید بوټو فاونډیشن لخوا په یو سیمینار کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اویل
چه سمره قبایل مونگ یو که مشران یو که زوانان یو که دلسو که نزیاد ما شومان دی چه اغا با طول رازو زند تیارهی و مونگ با پا اسلام آباد که دغه درنه مقصد بدهوی چه خپل حقوق وخلو نوزه دا پیغام ضرور رکم چه روجه پا خیر ترک و روجه نباد زند تیار ساته انشالله مونگ با تاریخ در توخیو
سینیټر فرحت الله بابر د سیمینار وروسته مشال ریډیو ته وویل چې کله دغه بل پارلمان ته وړاندې کړل شو نو هغه خبرې پکې نه وي د کوم چې قبایل غوښتنه کوي او زیاتې وفاقي حکومت د فاټا په اصلاحاتي عمل کې د ځنډ نه کار اخلي په پیښور کې د وابډا محکمې لخوا په ټوله صوبه کې د ولست اسانتیا لپاره کرایسیس مینجمنټ مرکز جوړ کړل شوی دی چې خلک پرې د لوډ شډنګ په اړه معلومات کولی شي بلخوا د پیښور او ملکن ځینې ګریډ سټیشنو باندې د پاکستان تحریک انصاف د قامي او صوبایي اسمبلۍ غړو بریدونه کړي دي او د بجلی د چلولو نظام یې په خپل لاس کې اخیستی په دې اړه د وزیر اعلی خصوصي سلاکار عارف یوسف وایي
من خپل کوم یې زما افتاری د سټیشن کوارټر کې حکومت تیم سره پرمیس کړو چې موږ افتاری او سړی ټایم کې لوډ شټینګ باندې کوو نو زه پالته کې نه ما افتاری ټایم کې ته بٹن پر دوره باندې پرې ما او د واره چې دا چې کله بیا په ولر زو دی باندې په بٹن باندې کوو او قانون مطابق باندې کوو
بلخوا په پیښور کې د وابډا او بیان مشال ریډیو ته ویلي دوی په صوبه کې د شیډول مطابق بجلی بوزي او دغه اختیار لري او د هغو خلکو خلاف یې اف آی آر هم درج کړی دی چې په ګریټ سټیشنو یې حمله کړې دي او دغه نظام یې په خپل کنټرول کې اخیستی دی افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو لول کې یو لس يرغمل شوی کسان آزاد کړی دي د هلمند والی د مطبوعاتو او اړیکو سانګې مشر زاهد اتل مشال ریډیو ته ویلي چې دا سړی د نادیالی ولسوالۍ په ناکیل آباد کلی کې تیر شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې خوشی شوی دي اتل په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی د لندن په هیترو او ګیټ ویک نړیوالو ایرپورټونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټیکنالوژي د نظام د خرابوالي لامل پرون ټول پروازونه ځنډبل شو دي د برټش ایرویز یا د برتانی د نړیوال هوایی کمپنۍ ټول پروازونه پرون ونشول د هیترو ایرپورټ چارواکو ویلي نن به هم په دغه هوایی ډګر پروازونه ونشي او باید خلک تر هغې ایرپورټ ترانشي تر سوچ په نورو پروازونو کې ځای شوي نه وي د امریکای ملاتړ لرونکو راګي پوزیانو له دایښ واستواله ډلې نه د غربي موصل پاتو زلو نیول لپاره پراخه بریدونه پیل کړی دي. د شریکي کمانډې له دفتر پرون د مې په وښتمه په یو خبر پانه کې ویل شوی دي چې دا عملیات د دجلې سند هغه سیمو نیول لپاره پیل شوی چې لا هم آزادې نه دي. دا په عراق کې د دایښ واستواله ډلې اخیری کوي مرکز ګڼل کیږي. تر دې عملیاتو یو ورځ مخکې د عراق هوایی ځواکونو په ځینو ځایونو کې خلکو ته د غورځول شو پاڼو له لارې ویلي دي چې د ګڼې ګڼې لسیمو اوسي که عراقي ځواکونه موصلونی سي دا به په داعش وسلوالې ډلې یو لوی ګزار وي. دلته درې کاله مخکې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي خپل اتش په نامه خلافت اعلان کړی و. د لیبیا انصار الشریعه وسلوالې ډلې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي. دا ډله د القاعده سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې پرې د بنغازی د هغه برید اپړه اچول شوی چې پکې امریکایي سفیر کرسټوفر استیونز وژل شو. دې ډلې پرون د مې په وښتمه په یو خبر پانه کې ویلي چې دا فیصله تر هغه وروسته کړې ده چې د درنو زیانونو په لیدو سره یې مشران له منځه اتلې دي. انصار الشریعه د لیبیا په دویم لوی ښار بنغازی کې فعال او د سلګونو لیبیایی سرتیرو د وجلو تور پر هم پورې دی. دا ډله د لیبیایی امیر معمر قذافی حکومت تر چپکېدو وروسته په 2012 کال کې له دوه وړو ډلو جوړه شوه چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګره اعلان شوې ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په اټلی کې امریکایي پوځیانو او د هغوی کورنیو ته په تقریر کولو سره خپل لومړنی بهرنی سفر ختم کړ. ولسمشر ټرمپ په دې نهه ورځني سفر کې سعودي عرب، اسرائیل، فلسطین، بلجیم او اټلی ته اتللی. نوموړي ویلي دا سفر یې په پوره توګه بریالی و او دغه یوه تاریخي اونۍ وه. امریکا ته د ستنېدو په وخت ولسمشر ټرمپ د اوو سترو صنعتي هیوادونو چارواکو سره خپل وروستنی ملاقات ګټور ګرځولی او د ناټو په اړه یې وویل چې امریکا یې تر شا ولاړ ده. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د فرخنده سره نه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې را سره وسی چې د غری پټونه واوري. په پاکستان کې دینی عالمانو د ترهګرۍ خلاف فتوا جاری کړو. په دې کې ککړې ډلې غندلې دي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د غونډې په وخت قبایلي مشرانو ویلي وفاقي حکومت یې هڅه غولوي.
ادې دې پر امیر بار بار خپل کوششینه کړې دي. هغه په وجود هم چې پاکستان او قدرت می سره مخلص نه دی. دا اوس حکومت دینه وزیر اعظم صاحب هغه روکو کړې دي یا شری کړې دي. دا سه واده کابل سره ډرامادو.
بلخوا فاټا سیاسي اتحاد په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره د بیړنې مرستو غوښتنه کړې ده.
تقریبا زمون چې 1500 روپۍ د کډوال حکومت کې ملاوي شي نو هغه زمونږ کورونا آباد شي، زمونږ کډوال به تږی شي.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو او د روانې غړې په دویمه نیمایي کې به واورئ چې د سواد د والین مسیع میا عدنان اورنګزیب د دغه سیمې د ناارامۍ په اړه سوای.
چې قوم بیا چې اوسي او حکومت پاکستان د خلکو هغه اواز و نه اورید او دغه مطابق قانون سازي و نه کړه نو اخر خلک پاسد او قانون په خپل لاس کې واغست.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو تر مازیګر 6 بجو پورا 9 ساعته په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو خبرونه کې هم واوریدل. په پاکستان کې دینی عالمانو پرون فتوا ورکړې ده چې ځانمرګي حمله حرام دي. دوی د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو سیمینار پر مهال دغه فتوا ورکړه. دینی عالمانو ترهګری، سخت دریزی او هغه ډلې چې د دغو دواړو مسلو ملاتړ کوي وغندلې. په دې حق له نور تفصيل زمونږ همکار صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د انتحاري حملو، وسلوال مخالفت او د زور په کارولو د اسلامي شریعت د تحمیل پر ضد فتوا ورکړې ده. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ ټول شوی د شنبه پر ضد د فتوا صادره کړې ده. دغه دینی عالمان د پاکستان دینی مدرسو، عربي مدرسو، د پاکستان عالمانو شورا او د کراچۍ دارالعلوم په استادیتوب سره ټول شوی. د دوی ترمنځ پیژندل شوی مفتیان مولانا رفیع عثمان، مفتی منیب الرحمن، مفتی نعیم، مولانا حمید الحق او ځین نور شامل وو. مفتی نعیم له نیوز ټی وی سره په خبرو کې داسې
یہ تمام مقادیم فکر کے علماء نے متفقہ طور پر دا ټول مذهبي ډلو عالمانو په ګډه دا فتوا ورکړه چې انتحاري حمله حرام دي. ټول دا غواړي هغه خلک چې زموږ په هیواد کې پریشانی رامنځته کوي او په کورنیو جنجالونو سربیره نړیوال زیانونه هم رسوي، هغه باید کمزوري شي. همداراز کوم خلک چې زموږ ځوانان د مذهب په نوم بیلاری کوي، هغه باید لرې کړی شي. مفتی نعیم دا هم وویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د دولت کار دی. شاوخوا یو دیرش دیني عالمانو فتوا لاسلیک کړه او دا ټینګار یې هم وکړ چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاری وساتي. خو اصلي خبره دلته ده چې په پاکستان کې موجودې مخالفې ډلې څومره د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي. پاکستان کې په خپل دینی مدارسو په اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. د کرایسس ګروپ دی او په خوانی تحقیق پر بنسټ په پاکستان کې له نفوذ ډکه مذهبي سیاسي ګوندونه لا لدی ډیر لري چې خپل له تشدد ډکه جهادي نظریه پرېږدي. دغه تحقیق لمخې دا مذهبي سیاسي ډلې لزایی او سیمایزو ترګرو ډلو سره چې پکې فرقایي مخالفان، پاکستانی او افغان طالبان او القاعده ډلې شامل دي اړیکې لري. لڅو کلونو راهیسې هغه ډلې چې نه یوازې د افغانستان د حکومت بلکې د نړیوال ټولنې د خبرو په اساس مرکزونه په پاکستان کې دي، په سیمه کې ناامنیو ته زور ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د قبایلی سیمو پارلماني غړو ویلي وفاقي حکومت د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده نه ده، چې پرځت به دوی د روجي د میاشتې نه پاس په اسلام آباد کې درنه کوي او تر هغه به یې جاري ساتي تر څو چې حقونه نوي ورکړل شي. دا خبره د فاټا پارلماني غړو د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه په جوړ شوی یو سیمینار کې کړې دي. په دې حقله د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر نور تفصیل لري.
اسلام آباد کې د خالی شنبې په مازیګر په پریس کلب کې د شهید ذوالفقار علی بټو فاونډیشن د سوری لاندې د قبیلی سیمو د اصلاحاتو په اړه سیمینار کې په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اویل چې حکومت ورسره بیا بیا بیلوزی وکړه او پارلیمان ته د فاټا اصلاحاتو بل راوړو باوجود هم پرې بحث و نه کړو، نو ځکه دوی مجبور شو چې احتجاج پیل کړي. نوموړي وی
چې څومره قبایل مونږ یو، کا مشران یو، کا ځوانان یو، کا د لسو کال نه زیات شومان دي چې هغه به ټول رازو زنده تیاری او موږ په اسلام آباد کې دغه درنه مقصد بدوي چې خپل حقوق واخلو او چې کم د تحریر سکو ریکارډ دي چې په مصر کې حکومت ختم کړو او موږ خپل د جن حکومتونه نه خلو نه د چا حکومتونه ختمو، موږ د خپل حق ته پر رازو نو یو طاقت به ان شاء الله موږ رئیسار نه کی. نو زه دا پیغام ضرور ورکوم چې روجا په خیر تر کو روجا نه بعد ځان تیار ساته، ان شاء الله موږ به تاریخ درته خو او موږ به ډیډ لاین حکومت لا ورکو.
له شمالي وزیرستان راغلی قبایلی مشر ملک غلام خان وزیر د فټه اصلاحاتو په اړه مشال ریډیو ته ویل
می د قبایل مشران دی یا غلطه کنه ځوانان دی، می د بار بار دا ویلی دی چې می ته د پاکستان قانونو کې هم امیر پاکستان یو نی د دې پر امیر بار بار خپل کوششینه کړ دی، هغه وجود هم می ته پاکستان او کته می سره مخلص نه دی. دا اوس کوم اړین و دي اعظم صاحب کوم غار کو کړی دی یا شری کړی دی، دا سی واده قبایل سره ډرما دو می سره مزاق او می پاکستانیو دی نه غانی.
سیمینار کې ګډونوال د پاکستان پیپلس پارټي سېنیټر فرحت الله بابر او ایل چې دوی به د فټه اصلاحاتو کې د قبیلی سیمو دولت سره ولاړوي. نوموړي د حکومت د اقداماتو په اړه زیاته کړه،
زه زایم چې دا اصلاحات چې کوم دا یو بونګو چې کله حکومت د دې اعلان وکړ زموږ ډیر تحفظات وو، خدای دې تحفظات باوجود مونږ وې چې مونږ در سره یو دا بل جوړه پارلیمان ته نو اول خو کابینه ته نوړو، کابینه ته اله یوړو چې د فاټا پارلیمنتي دمکی ورکا چې کابینه نه پاس شو په 2 مارچ باندې به پارلیمان ته نوړو، چې به پارلیمان ته نوړو نو هغه بنیادی چې کوم اصلاحات وو چې های کورټ او سپریم کورټ دایر اختیار الټیکسټینټ کی هغه پکې نو.
د دې ترڅنګ د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي صلاحکار امیر مقام د رواني میاشتې په 2 منیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د پارلماني غړو دا تور رد کړي او ویلي وو چې حکومت په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دي او غواړي چې قبایلی سیمې په کامي بهر کې شامل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د قبایلی سیمو سیاسي مشران او کارپوهان وایي چې د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلی کډوالو د بیا بحالۍ ذکر نشته دی. دوی وایي د پوځي عملیاتو له وجې د دې کډوالو کورونه، سکولونه، هسپتالونه، روډونه او بازارونه تباه شوي او د بیا آبادکارۍ لپاره یې غټ رقم ته اړتیا ده. په کار ده چې حکومت دغې ته پام وکړي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د پاکستان راتلونکو مالی کال په بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره 6.9 اربع روپۍ ایښودل شوی، خو د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر نثار مومن وای په دې کې د قبایلی کډوالو د بیا آبادکارۍ له سره ذکر نه دی شوی.
زمونږ د کډوالو حکومت کې زمونږ مخکې غوښتنې دا دي تقریبا زمونږ چې 1500 اربع روپۍ د کډوالو حکومت کې ملاو شي، نو هله به زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ کډوال به پزې شي. نو دغه لپاره دغه بالکل
نثار مومن وایي چې د قبایلی سیمو زیاتره سیاسي او قبایلی مشران پر دې متفق دي چې د قبایلی کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره باید په بجټ کې 1500 اربع روپۍ ایښودل شوی وي. او له وزیرستان سره تعلق لرونکو د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نونو پارلماني غړي محمد نذیر اهم دا منی، خو نوموړی وایي چې حکومت به یې ډیر زر له کمی مالیاتي پنګې یا ان اف سی ایوارډ څخه د کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره زر اربع روپۍ ورکړي.
انرژي او عامه حکومت ترتیب دا کنه میز خوښه دا کی چې دا تقریبا 8% میسته مراسي او قانوني دي میز حق د پاپولیشن په حساب باندې د میز 8% جوړیږي نه، سو 8% مراسي نو دا تقریبا 1000 ارب روپیه میسته تقریبا ملي نه، تقریبا 5000 ارب په دې باندې میز سره په بقاعده دي د بجټ نه مخکې میز ټول امینز اکثر امینز د سفر منیسټر سره
خوب. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي کډوالو ته اوس د مرستو اړتیا ده او د ان اف سی ایوارډ درګ هم نه لګي چې کله به وي. نوموړی وایي د پاکستان له نظامه بهر علاقې لکه قبایلی سیمې، ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو زیاته قبایلی سیمه ترهګرۍ ځپلې ده او آبادی یې هم له یادو دواړو سیمو زیاته ده. خو د دې باوجود د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې ښودل شوی رقم له یادو دواړو سیمو تقریبا نیم په نیمه کم دی.
آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان چې دوه علاقې دي ترهګرۍ شوې نه ده، راغلی لپاره کم 500 اربع روپۍ د بجټ کې خود شوې دي، کم 500 اربع. او د ټول فټا لپاره چې د هغې آبادی د هغې نه درې چندره د دې دوه علاقونه
له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبریال احسان داوړ بیا وایي قبایلی سیمو ته ستانه شوي کډوال دا مهال کورونو، تعلیمي ادارو، سړکونو، هسپتالونو او نورو یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري او د دې لپاره د راتلونکي کال په مالي بجټ کې باید ډېرې پیسې ایښودل شوي وي.
دلته د هسپتالونو ضرورت، دلته د سکولونو، په وزیرستان کې اوسه پورې نه سوا سکولونه چې دي دا اوسه پورې روان شوي نه دي. دلتا چې کم د خلکو د روزګار خبرې دي، کم د دلتا د تجارت خبرې دي، د سوداګرۍ خبرې دي، د زراعت خبرې، د خلکو د فصلونو د کارولو په دې خبرو باندې دیتا ما خیال دی چې په دې بجټ کې اس قسم ته ذکر فکر نه دی کړی.
یا دی وی چې یوازې له قبایلی سیمې شمالي وزیرستانه په 2014 کال شاوخوا لس لکه خلک د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو چې زیاتره یې واپس خپل سیمو ته ستانه شوي، خو لا یې هم یوه برخه د پاکستان په بندوبستي سیمو او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته لانګ وار جرنال وپان لیکي. د مئی په اصلي رښتما نیټه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید کې دوا وسلوال وجل شوې دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان هم د دې خبر پخلی کړي. وپان لیکي دا په روان کال کې په پاکستان کې دریم ډرون برید دی. د لیکنې مهمه برخه درته انیس اجمل وړاندې کوي.
لانګ وار جرنال وپانلی کې د ریپورټونو لمخې د مئی په سلی رښتمه نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال وژل شوې دي. په روان کال کې د پاکستان کې دریم ډرون برید دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې پخلی کړی دی چې د روانې اونۍ په لومړۍ ورځ کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه غړي وژل شوې دي. وپانلی کې چې تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مئی په سلی رښتمه نیټه یې د شمالي وزیرستان لپاره د کمانډان محمد خلیل دوه ملګری په برید کې وشل شوې دي. په دې کې یو عبدالله نومیده چې د الکترونیک په برخه کې پوهه درلوده. د تحریک طالبان پاکستان تر مخه په برید کې محمد خلیل روغ پاتې شوې دي. وپانلی کې امریکایي ځواکونو په تیرو وختونو کې هم د محمد خلیل غړي په نخښه کړی دي. په مارچ میاشت کې هم تحریک طالبان پاکستان ویلي وو چې په ډرون برید کې د طالبانو یو کمانډان او د محمد خلیل نږدې ملګری یوسف وزیر وشل شوې دي. لانگ وار جرنال ویب پاڼه لیکي د مارچ په دویمه نیټه په کورم ایجنسی کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال هغه مهال ووژل شول چې په موټر سایکل روان وو. د رویټرز تر مخه ګمان کېږي چې په دغه برید کې د افغان طالبانو کمانډان کاری عبدالله وژل شوی دی. دغسې د اپریل په 9 نیټه د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې د القاعده وسلوالې ډلې یو کمانډان عبدالرحیم د وژل کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. لانگ وار جرنال ویب پاڼه لیکي په 2000 کال کې د القاعده د اتحادی ڈلو پر رسید عملیات راہی سے پر ڈرون بریدونوں کی کمی راغلے اور پدغ کال کی یو سلو ولس بریدونا شبی وو پر دوسرا پنزلسم کال کی پا پاکستان کی یو لس ڈرون بریدونا شبی اور تیر کال درے ڈرون بریدونا شبی دی.
مشال راڈیو ستاسو پخواخا ستاسو پجبا.
او اوس درته یو بل رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د عملی همکاریو درې اړخیزه غونډه د خالی په ورځ د چین په سرخار بیجنګ کې وشوه چې پکې د یوې سیمې یوې لار تر لاندې په مختلفو څانګو کې عملی مرستو د لارې خپلمنځي ګټو په چارو اتفاق وکړ شو. خو په پاکستان کې بیا کارپوهان وایي چې دا قسمه غونډې تر هغې ګټورې نشي کېدی چې تر څو د پاکستان او افغانستان په حق لا خپلو پالیسیو یو کې بدلون نوی راغله. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې د پاکستان، افغانستان او چین استازو د خپل منځي مرستو په زیاتولو تفصیلي خبرې وکړې. د اعلامیه تر مخه چې چین او پاکستان هڅه کوي چې د صحت، تعلیم، انرژي، زراعت، د بیا رغونې او په یو شمېر نورو برخو کې به له افغانستان سره مرسته کیږي او د دې سیمې او افغانستان د امن، قلارۍ او پرمختګ لپاره د درې واړو ملکونو ترمنځ همکاري ضروری ده. په دغه غونډه کې د پاکستان نمائندګي د بارنو چارو وزارت ڈائریکٹر جنرل منصور احمد خان، د افغانستان د خزانی وزارت ڈائریکٹر جنرل خالد پائندہ او د چین د بارنو چارو وزارت ڈائریکٹر جنرل جیو کیان کولا. خو خبریال او افغان چارو نظر لرون کے شمیم شاہد وی چې دا قسم غونډې تر هغه څه ګټوري نتیجې نشي ورکولې چې تر څو پاکستان د افغانستان په حق لاخ پله پالیسی بدل نه کړي.
کمی غونډې چې دوی دین دا سه بے ځای دي، دا غي وجہ ده چې لدی شرط نیت صفا نه ده. پاکستان د 1992 په دې مخمانه په هر حکومت کې راوي چمن افغانستان کے امن راولو، خو حقیقت کے ددی دفار اس قسم قدمونه تر اوسه پوری ندی اوچت شوی او په دې وجہ د افغانانو خپګان رست روز زیاتیږي. بل طرف ته د افغانستان سره د پاکستان پالیسی بالکل د بلیک میلینګ ده. ته زما دا خیال دی چې نیتونه صفا شي نو په دوه درې کې دنه دنه په افغانستان کې امن راځي.
د ذکر دا چې چین پاکستان اقتصادي رهداري د ون بیلټ ون روډ د منسوبې یو برخه ده چې پکې د افغانستان للارې د تاجکستان، ترکمانستان او د ایران د ختیځو سیمو سره د پاکستان نخلول هم شامل دي. خو د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زئی وایي چې دواړه ملکونه یو پلو د تجارت خبرې کوي او بل پلو هر څه وخت پس پولې د تګ راتګ لپاره وتړي. خو د چین د مداخلت وروستو امکان شته چې دواړه ملکونو ترمنځ حالاتو کې خواله راشي.
چین په دې کې اوس لاس اچولې دی او چین علي ځلې کوي نو د نورو د داسې کوششونو نه پرته چین اعتبار زیات دی او د چین حال زلو کے د پرمختګ امکانات زیات تھی. کم از کم چینیانو دا کوشش کے پرمختګ وشی لدا کی دی شی چې دی یو بل سره چکم اړی تی دی هغه نور نه خرابې گی تا تریخوالی لک کم شی هغه کارونه مخ کی وشی چې دا په وجه باندې د پاکستان او افغانستان یو بل باندې اعتبار جوړ شي.
د چین صدر شی جنگ پینګ په دیرستیو کې د ون بیلټ ون روډ پروژې پرانیستې غونډې ته ویلی وو چې دا به د سولې او سوکال لای د پیوستون سړک وی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په پښتونخوا کې د ګرمۍ او بجلی د نشټوالي له وجې زیاتره خلک د مشکلاتو سره مخ دي او ویل کېږي چې په پیښور او ملکنډ کې ځینې ګریډ سټیشنونو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په دغه صوبه کې حکومت هم لري د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړي یې سره د خپلو کارکنانو ورغلي دي او د بجلی نظام یې په خپل چلولی دی. په دې هکله وابډا په تانا کې رپورٹ هم لیکلی دی چې تفصیل یې د شبیر احمد جان اورو.
خیبر پختونخوا کې د وابډا دفتر لخوا اعلامیه جاری شوه چې پکې د ټولو صوبې د شپږو سرکلو ټلیفوني شمیرې ورکړې شوې دي او ولس کولی شي چې په دغه ټلیفوني شمیرو په خپل سیمو کې د لوډ شډینګ یا د بجلی معلومات وکړي. بلخوا په صوبې کې د زیات لوډ شډینګ په ضد د پاکستان تحریک انصاف کون د قومي او صوبایي سملي غړو د پېښور او ملکن په ځنه ګری سټېشنو باندې د تیرو درې ورځو راسي بریدونه کړي او هلته کې د بجلی نظام په خپل چلوي. چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملي غړي فضل الهي، عارف یوسف، د ملکن د قومي سملي غړي جنید خان، محمد شکیل شامل دي. وابډا چارواکي وایي چې د دوی په ضد اف آی آر هم درج کړی شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف وایي
طرف نہ کلم موږ قانون بنا ماتو دې موږ سره اګریمنت کړو آی ټی ډی یو شیډول ورکړو چې دا نه ګټه لوټ شي بل دا د هغه خلاف ورزي ته لګیا دا موږ وایو چې کم یو طریقې کار تاسو موږ سره ته کړو کم یو انصاف ته هغه په کار دي چې پولیس دې خلاف ته تیار وي چې دې قانون ماتي
نو موږ جاتوي چې نن هم دوی سره د خپل ملګرو به روج مات د پیخور په هزار خانې ګریسټیشن کې کوي
نن خپل کم یو معاف تاریخ د ګریسټیشن کوارټر کې وکومای تاسو هم کار راځي تاسو نمبر تا وته کومه التماناسه ما او تیما سره پامیش کړو چې موږ افطاری او سحری ټایم کې لوډ شټینګ باندې کوو نو زپال تک یې نماز او افطاری ټایم کې دې بٹن پر دوره باندې پرې ما او د واره چې دا چې کوم ټایم په ولزو دی باندې په بٹن باندې کوو او قانون مطابق باندې کوو.
په پیښور کې د پیسکو ترجمان شوکت افضل مشال لیډو ته ویل چې کوم ځایونو کې خلک بلونه ورکوي هلته کې لوډ شډینګ نه یا کم کیږي او وړاندې نه مرکزی حکومت تر اوسه لپاره خصوصي شډول اعلان کړی چې تر مخه په کلیوالو سیمو کې شپږ او په ښاریو کې څلور غنټې لوډ شډینګ روان دی. دوی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف غړي د دوی په دفتر ورزي د هغه ځای غیر قانوني ګیره هم کوي او قانون هم په خپلو لاسونو کې اخلي چې دا یو خطرناک عمل دی او نه یوازې د وابډې اهلکارانو بلکې عام ولس لپاره هم خطر جوړې دي شي.
نو موږ هغه ګورو چې اف آی آر لپاره هم لیکل دا پروینشل ګورنمنت چې ته لیکل دا چې تاسو دا شی او کوم کلی دا فټرینګ نه دا نقصان کیږي دا عوام تم نقصان کیږي سیستم کراته یې کړو موږ خو بیا سر دې ته لکار نه کوم دا موږ مثال دا دکاندار دا چې موږ به له کوم نه پیسې وړو کوم کې پیسې نه ملایږي چې دې نه شو ورکول دا اصل کې دا خو دې چې دا پوینټ سکورینګ موږ خو موږ ځان ته دا وایو چې دا ریلیز دا موږ وایو دا نو شو کې نه دې دا ټول ملک کې ملایږي انسټالیشن خرابې په زور د نکیږي ورسره پولیس هم وی میډیم وی
موړي چې تکړه چې د مرکزی حکومت لخوا وړاندې نه په ټول ملک کې د روجماتي او پښمنۍ وختونو کې د لوډ شډینګ نه کولو احکامات جاری شوی دي چې پر عمل درآمد روان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نه ورځنی دورې نه خپل هیواد ته ستون شوې ده چې پکې یې د منځنی ختیځ او یورپ یو شمیر هیوادونو سفرونه وکړل. رسنۍ وایي چې نوموړی به په ممکنه توګه په خپلو تګلارو کې په بدلون غور کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزی څانګې یو ریپورت درته د ویلاندې د مې پاسورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خالی پورز د نه ورځنی سفر ورسته خپل هیواد ته ستون شو. نوموړی د دې سفر په اخر کې په اټلی کې د وو سنتي هیوادونو یا جی 7 په غونډه کې ګډون وکړ چې پکې د تجارت د ترهګرۍ ضد مبارزه او ماحولیاتي بدلون په اړه خبرې وشوې. واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز، رویټرز او یو شمیر نورو رسنیو ریپورتونه ورکړي چې ولسمشر ټرمپ په داسې یو دفتر جوړولو غور کوي کوم چې بعد د 2018 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال د هغه د انتخاباتي کمپاین او په یادو انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د پښتنو معاملې ته کتنه کوي. دا ممکنه غابونه په داسې حال کې پورته کیدونکې دي چې د رسنیو د ریپورتونو تر مخه په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس د کردار او د هغه د اثراتو په اړه تحقیقات تر وایټ هاوس رسیدلې دي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار جیرید کشنر د ټرمپ لواک تر لاسه کولو نه وړاندې د روس سره د خفیه ټلیفوني رابطو برابرولو هڅه کړې وه. د جمعې په ورځ په اټلی کې د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو په دې اړه د سویلو نه ډاډه وکړه. بلخوا د جی 7 غړو هیوادونو مشرانو ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره په لا نورو ګامونو پورته کولو سلا شوې دي. د مشرانو دا هم ویلي چې لولسمشر ټرمپ سره په تجارت کې اختلافات یې راکم شوې دي.
داراز ټرمپ په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د جی 7 په غونډه کې یې له تجارت او د ناسمو طریقو په لری کولو خبرې شوې، خو نوموړي په دې اړه سندې ویلي چې هیواد به یې د ماحولیاتو په اړه د پیرس د لوزنامې برخه پاتې کیږي او کنه. ولسمشر ټرمپ په برسلز کې د ناتو د غونډې نه پس ویلي وو چې اوس به په دغه اتحاد کې شامل هیوادونه هم مالی مرستې سي واکړي، او نوموړي زیاته کړې چې د هغه له واکمنې وړاندې داسې نه کېدل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې نیمه ته ورسېدل. په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې. د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان مشورو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانوجونکو بریدونو او وسلوال فعالیتونو او د وسلې په زور د شریعت عملي کولو خلاف فتوا ورکړې ده او ځانمرګي بریدونه یې حرام ګرځولې دي. دا فتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیرش عالمانو په یو غونډه کې لاسلیک کړه چې د اسلامي پوهنتون د سیرنو انسټیټیوټ لخوا راوړل شوې وه. د فاټا د پارلمان غړي وایي د روژې وروسته به په اسلام آباد کې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاج پیلوي. په اسلام آباد پریس کلب کې پرون مازیګر په یو سیمینار کې فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اول حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځند پالیسی خپل کړی ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو اداره وایي د ملګرو ملتونو لخوا ورستنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستې کمیدو سربیره هم له پاکستان د ستنیدونکو خلکو شمیره کم شوې نه ده. دغه اداره اوستنیدونکو افغان کورنۍ ته $200 ورکوي. تیر ورځ د افغانستان په زابر ولایت کې یو پولیس په یو امنیتي پوسټ کې خپل شپږ ملګري په ډزو وژلې دي. د امریکای ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې نه د غربي موصل پاتو ځلو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړې دي. د شریکي کمانډې له دفتره رون ادمای په وښتمه په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات د دجلی سین هغو سیمو نیولو لپاره پیل شوی دي چې لا هم آزادې نه دي. د لیبیا انصار الشریعه وسلوالې ډلې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي. دا ډله د القاعدې سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې پرې د بنغازی د هغه بریت پړه اچول شوی چې پکې یو امریکایي سفیر هم اوجل شوی وو. او د لندن په هیترو او ګیټ ویک نړیوالو ایرپورټونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژي د نظام د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه ځنډول شوی دي. د برټش ایرویز ټول پروازونه پرون ونشول او نن به هم د ځنډ اخکار وي.
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کړ، او اوس درته شاهین بونیره د مشال مرکه په برخه کې د سواد د میاګل عدنان اورنګزیب سره خبرې وړاندې کوي.
سلام شاوریدونکو، د مشال مرکه کې د شاهین بونیری سلامونه. د نن په خبرونه کې د میاګل عدنان اورنګزیب سره خبرې کوو. عدنان اورنګزیب سواد نه د پاکستان د پارلمان غړی پاتې شوی دی. په امریکا کې د انجینرینګ زده کړې کړې دي. دا وخت د سواد د پخوانی ریاست غیر رسمي والی دی. میاګل عدنان اورنګزیب صاحب د ټول نوړاندې خو تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی وي.
ډېر مهرباني شاهین رور، او زما لپاره ډېر د فخر خبر ده چې تاسو زه خپل پروګرام کې ووښتم.
بچه جی کړم بیره ته د خپل ژوند په اړه وای. تاسو د یو والی په کور کې راځي کېدلې وې، بیا هم زده کړې کړې، نو د غړم به د وډکوالي ورځ شپې څنګه وې، زده کړې څنګه وکړې، چرچر ته لاړې؟
څنګه دا خو په دې دنیا کې خدای پاک خپل خصوصي خلکو باندې فضل وکړي، اپا ما باندې فضل د پیدایش دا کړې دې چې په 1960 کې زما پیدایش وه، چې په کوم وخت کې زما د پلار والد صاحب والی صاحب د ریاست سوات حکمرانو، خو په هغه وخت کې ورسره زما د مرحوم والدې پلار فیلډ مارشل محمد ایوب خان د پاکستان صدر هم وو.
جی.
نو زما خصوصي مهرباني د الله تعالی په ما دا وه چې ما سترګې غړولې دي په دنیا کې. زما دواړه نیکونه چې وو نو هغه د ملک سربراهانو. انسان پیدائشی خدا پاک پاک خصوصی مہربانی اعتراف خپل ورک ټول کوم کړی دی اوس هم کوم چې څومره مې ژوند دی پاکی کوم نو سوچو کوي جی چې په ډېر یو ښکلی ماحول کې په ډېر یو اوچت ماحول کې د بادشاہی په ماحول کې ما ژوند شروع کړی دی خو د دې سره سره په یو سادګۍ کې په عاجزۍ کې په تمیز په آداب په دیانتداری په دینداری دا دا ټولې نورې خبرې چې کنه دا زمونږ د ژوند سره تړلې شوی نو چونکې او ګوکې چې زمونږ د کور کورنۍ چې هغه د بادشاہی کورنۍ وا خو زمونږ تربیت چې هغه د انسانیت په هغه شکل باندې شوی دی چې په کم باندې کم عوامو کې مونږ وو او کم عوامو کې زمونږ ناسته پاسته وه چې هغوی مونږ خپل وګڼي او مونږ د هغوی خپل وګڼو.
تاسو بچی بیا زده کړې څنګه وکړې؟ په سواد کې زده کړې وکړې که بهر لاړې او څه سم زده کړې؟
په سواد کې خود تعلیم یو ډېر غټ روایت او رواج یو نه خود سو د هانی نه د بچا سره د وخت نه شروع شو د 1922 کې او د نیسکول
خو
د سواد یو یو ماډرن دور او د ساک دی هایوا نو علي سه سوچ کړی دی چې یو ډېر جدید طرز باندې یو سکول پکار دی چې په کم کې انګلیش میډیم تعلیم ورکړی شي او قصه د تزو زکه کوم زکه د هر یو خبر یو په نظري
جی
نو په 1965 کې یو پریزنټیشن کانونټ د طرز د لاندې یو سکول په سواد کې جوړ شو چې کم تا لوکلی به ورته پبلک سکول څنګه ته وي
جی
چې کم تا د آیلند تم هغه رومن کیتھولیک عیسائی نن چې کم دي هغه راوخته شو یا وې زمونږ د سواد د ماشومانو د تعلیم ورکې نو په 1965 کې د 15 کالو په عمر کې زما په پبلک سکول څنګه کې داخله شوه او 15 کاله د کلاس 10 پورې ما په پبلک سکول څنګه سواد کې تعلیم حاصل کړو او دا غي نه پس بیا زه لاهور ته ولېږل شوم د 10 کالو په عمر کې یو سکول دی ایچ اس ان کالج ورته وي چې بیا زه مخکې تعلیم هغه کې خپل جاري وساتم.
د دې وروسته تاسو بیا لاړې امریکې ته انجینرینګ زده کړې مو کړې څنګه وخت څنګه تیر شو په امریکا کې ژوند څنګه وال ته په وخت کې
پس ان اتا او یم کې 1978 کې په اتل سکاله په عمر کې ما په امریکا کې په بوستون ښار کې په یونیورسيټي کې داخله واغسته او د انجینرینګ په شوق باندې ځل ته لاړم په هغه وخت کې د دا کمپیوټر دومره رواج نه لکه څنګه نن دور کې دی خو زما په اړه خو شوق وکړ ما ته دا اندازه و چې دا یو دغه اعلی د ساينس او ساينټیفیک چې دې به آینده مستقبل به دی نو په هغه کې ما ځان داخله وکړه ته نور کاله ما انته کې سبق وې دي 1982 په دوه اتیا کې ما په امریکا کې ګریجویشن
وکړ
او په هغه وخت کې قانون دا راځو چې په کم سبق تاسو په یونیورسيټي کې وایي نو بیا د امریکای حکومت کاله یو کال اجازه ترکو چې ته په هغه فیلډ کې هلته کې پریکټیکل کار هم وکړې
جی
نو دا غوښنه پس ما هلته کې په یو کمپنۍ کې نوکری اختیار کړه چې زه خپل هغه د سبق هغه زده کړنه چې هغه په عملی کې واړو ما او په هغه وخت کې ما ته هغه کمپنۍ زما سپانسر شپ مو کو نو زه هلته کې یو کسب مستقل غیر مستقل هلته کې پاتې شوم
جی
نو په نو تعلیم هم په امریکا کې شو یا زما هغه جاب چې په انجینرینګ کې هم په امریکا کې د کار شپږتیا پورې په کوم کار کې بیا زه واپس راغلم او زمنګ بیا د واده پروګرام جوړ شو او د ماما د لور سره مې د واده پروګرام جوړ شو نو بیا واپس پاکستان ته راغلم
چې
اعلی تعلیم لپاره په 88 کې یو ځل بیا امریکا ته لاړم او په سن 93 کې 1993 کې د والد صاحب عمر داوی د صحت او پس منظر او کې واپس هم پاکستان ته بیا مستقیل بیا ما کړه راوړی.
ها جی تاسو به دلته په سیاست کې برخه غستا د قومي سملې غړم منتخب شوه د سوات نه دا ائیډیا تاسو خپل وا چې د مل سیاست تر تک پکار دی او کنه تاسو والد صاحب تاسو ته وی یا کورنۍ وی چې اوس وخت چې ته د کردار دا کی
جی زمونږ د والد صاحب زمونږ په اړه دی یو ډېر سیمپل ساده او سټریټ فلسفه دا وا چې زویا زمونږ تعلیم به خامخا حاصل وي او کله تعلیم تاسو په دنیا کې هر ځای حاصل وي زه تاسو لیکلو ته تیار یم کو تاسو به یو بل لار نه اختیاروي چې څو پر تاسو خپلې ډیګریانې خپل تعلیم کې هغه نه مکمل کړي
جی
نو د تعلیم لپاره د هنر د تعلیم لپاره نو زه ما د انجینرینګ لار اختیار کړم زموږ کشر ورو چې دی هغه د میډیکل او د ډاکټرۍ لار اختیار کړو نو کشر چې دی هغه د وکالت لار اختیار کړ. نو په 93 کې زمونږ والد صاحب الیکشن ته ولاړو، هغه وخت پاکستان کې جنرال الیکشن و، خو د هغوی سیاست چې هغه په هغه وخت کې کمزور و، نو چونکه تاسو ته پته ده چې الیکشن یو ډېر ګران مرحله ای، نو موږ خپل هغه هر څه سره قربان کړو. د والد صاحب په خوا کې د ودرېدو یو ځل بیا د دیو هغه عزت بحال وساتلی شي، نو چې څنګه هغوی د سوات قوم په هغوی باندې اعتماد راوسته او هغوی منتخب کړو، نو بیا د سوات خلکو ته زما جوابي خبره دا وه چې زه به ستاسو د پلار په ځای باندې د خدمت ته ولاړ یم، چونکه د هغه عمر د مشرۍ دی، هغه دومره نه شي کولی، نو موږ به کولی شو. نو د پلار سره په سلام مشوره باندې ما پلار ته وویل چې عملي سیاست په زه ستا کوم او په اسمبلی کې به ته ناستې د خلکو دپاره به آواز پورته کړې. نو د هغوی سره په سلام مشوره باندې بیا ما سیاست شروع کړو.
تاسو په کورنۍ کې بچا جی یوازې الکانو سبق وي او کجنکوم سبق وي، غی تم دا مقاوه چې غی که بهر ته زده کړی کی تلر غواړي نو غی ته اجازه ته
د دې خبرې جواب تعالی د خپل کې په تاریخ کې دا درکما چې بچا صاحب د سوات حکمران شو په 1917 کې، 1917 کې، نو هغه ته دا یو اندازو شو چې یو قوم چې راوچتیږي دی هغه په تعلیم باندې راوچتیږي. نو خیر کېده کېده په سن 1922 کې دی، 1922 کې د الکانو سکول چې په سیدو شریف کې قائم شو، بیا هغه دا فکر کړی دی چې زما نیمه بادي زما د قوم چې دا هغه زنانه یا جنکۍ دي. نو څلور کاله پس په 1926 کې د جنکو سکول چې دی نو هغه قائم شو په سیدو شریف کې. نو زمونږ د تعلیم سره وابستګي چې دی هغه د 100 کال نه زیاته ده. نو چې زمونږ مشرانو د جنکو په تعلیم کې یقین ساتو، دغه شانتي زمونږ منګه چې پیړې بیا راوچته شو، نو او هر جنۍ ته هم دغه موقعه چې وا هغه فراهم شي وا چې هغه خپل تعلیم جاری ساتل غواړي او ساتل شو. خو تاسو ته پته زموږ معاشره داسې ده چې جنۍ 22-24 کالو ته ورسي بیا د هغوی د واده پروګرام جوړ شي، نو زیاتې زموږ د خاندان چې کومې جنکۍ وي هغه د ارلي 20s کې د هغوی بیا ودونه وشو، خپل کورونه هغوی بیا بساو کړو. او خو موقع هغوی ته وه
کالجونه تاغوت لیدی، یونیورسيانو تاغوت لیدی. او دی خجی بچا جی په دغه وخت کې چې کله د سوات ریاستو د دیر ریاستو مو دغه شانتی په دې سیمه کې په هندستان کې پرنسلی سټیټ سوزې په ځای باندې، خو په سوات کې د تعلیم شرړې رضياته وا، تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې وي، هسپتالونه ډېر زیاتو، د ولس د پرمختیا یا دغه د خیر خیګړې دا شعور د سوات په والیانو کې د کم خوانه وو.
زمونږ خوشکسمتي دغه و چې بچا صاحب د چا دغه بازابتا مغربي طرز باندې تعلیم نو واغه نه خدای پاک شعور او په ور کړی وا، او ور سره ور سره واغه نه دغه ته د تاریخ هم ډیر ذات علم وو. نو هغه په تاسو نو کې دا تاسو کړی دی چې آیا دا مغرب چې دی دا ولی عروج دی او دا مشرق چې دی دا ولی په زوال کې دی. نو هغه په دې فیصله باندې ورسېدو چې په کم وخت کې د اسلامي مملکت د اوسر یونیورسيټیانو یا تعلیمي ادارې وي، مثلا په دمشق کې، مثلا په بغداد کې، نو په هغه وخت کې د مسلمان په دنیا کې عروج او ځکه تعلیم او علم او هغه خونه او هغه طریقه چې مشرق یې ذکر او په اسنی په بلونیا کې او د نه کالج یونیورسيټي جوړ شو، بیا کیمبرج او اکسفورډ یې جوړ شو، نو هغه ملکونه بیا راوچت شو او موږ چې خپل تعلیمي ادارې بند کړې زمونږ زوال شروع. څه څه د قدرت عقل او څه ازدکنه هغه په دې نتیجه ورسې چې کزو د سواتا ولس او د عوام راوچتوم دا به زودی په تعلیم باندې راوچتوم. لهذا هغه د تعلیم بنیاد په کې خودو په د افتتان د ریاست سوات، چې تعلیم خپل قوم نه ورکې دا غو یو بل بنیادی حق ته د صحت
بچه جی څنګه چې تاسو یو نیکه فیلډ مارشل او بل نیکم د یو خود مختار ریاست والی وو، دغه وخت کې به باقاعده ډیپلوماټس پم راتله، د نورو ریاستونو مشران بم راتله سوات ته، چیلنجونه سو تاسو به د خپلو ملګرو سره آزاد ګرځېدې، بهر به وتلې، خلکو سره به ناسته پاسته کوله، کنه محدود به وې؟
زمونږ مشران چې کنه هغه به یاد ساتي چې هغه د سوات جرګې او د سوات عوام چې دا غوي په سر باندې اپګریټ کړل و، نو هغه د دې قوم نه راوچت شو، او دا غوچ ک مشرانو مثلاً کو سیدو بابا واخلی یا دا غا زمان چی واخلی مشره کشر نه گل دا غو د عوام سره او د قوم سره ناست پاسته وا منګه په یو سکند چرته دا یره نو چې زسوات عوام به مونږ ته چرته سره نقصان نه ورسی لکه مونږ دا غو د خېګړی وو او دیو زمونږ چې دی د زمونږ خیر خوا دی نو دا ظاهر دی هغه هغه برای نامه هغه اردلی بو یا یو سپاهی بو خو چرته زمونږ په سوات کې موومنت چرته نو رکاو شوی د یره یا د سکیورټی په ایشو باندې او داخل په وجه باندې کومنګ په یو عام سواد سکول کې ځکه داخل کړو چې د قوم ته وخی چې زمونږ بچی او ستاسو بچی په یو تعلیمي ادارې کې سبق وي نو کوشش دا چې د سواد قوم ته وخول شي چې د بچا د کورنۍ په یو شخص کې او د یو عام سړي د کورنۍ په شخص کې په تعلیم په صحت په دې کې فرق نشته نو مونږ د دې د سواد عوامو سره ګل مل کړو او د سواد عوام ته دا انکریجمنت دا چې تاسو زمونږ د دې بچو سره ګل مل شي
خجی
نو چیلنج وکنو ځکه چې تاسو صحیح کار کوي کنه جی تاسو صحیح فیصله کوي او صحیح پالیسي نه اختیار کوي کنه څنګه
جی
یا چیلنج نه
بچه جی دا والی سواد سرا ستاسو نکم و ستاسو ملاقاتون با سرا کیده سداس خاص موقع با وچه اغا با تاسو را غوخته دا خپل نوسی یا سا خبر اتری یا ساسو تربیت یا ساسو نبیزان خبرو
با دا بیتر جی زمان دا والی سر بیو دیر ست روپین آلی
جی
دا والی سر بیو دیر ست روپین آلی خود طول دا طول و رز روپین با دا دزو پریدم خود دیر براشم دا مازیگر او دا ماخام دا منزب پا دورانی که اغوی با دا خپل د باندې مخه ته چې کوم لاندې چمن دې پاره کې باغوي واکو
جی
او زمونږه هدایت دا و چې د ماخام د بانګ او د مانځنه نیمه ګڼه مخ کې بتاسو په صفه سوتر جامو کې په صفه سوتر په سر منګس کولې کې بتاسو د خپل نیک سلام لږې زمونږه لاړو دي او یو پاو سات شلمنت زمونږ د اون سره تیرول او پاره کې با مونږه کوشش کوو چې مونږ ته تاسو کو هغه مونږ ته تاریخ یا د دنیا په اړه کې هغه مونږ پوهو زمنګه افتتاح د هغه وخت نشو چې مونږه په 60 کې مونږه لا لا لږه سکالو نو مونږ به دوه تاسياني او 2 روپۍ نغدې په تورې انعام د سلام راکولې هر ورځ چې بیا څومره وخت یې ردو نه هغه 2 روپۍ بیا 15 روپۍ شو بیا 15 روپۍ 10 روپۍ شو او هغه مونږ خپل بچپن د خپل نیکه احد زموږه په سلام باندې تیر کړی دی
خجی سبا د تویل تاسو ته ان دا غټ نصيحت به تاسو ته سوچ په کوم خبره به زور ورکو
د ټول غټه خبر زور بداو کړی کې چې تاسو به چې په تعلیم باندې به ډیر زیات ځان کوي هغه ته به خپل د هر یو نوسی د خپل رزلټ پته ودی نو سی پرې دی هغه ته به د سواته هر یو طالب علم د رزلټ پته وا هغه ته به د هر یو سکول کارکردګي پته ودی د ټول غټ ځان به پاره دا چې زه په دې خبر باندې فخر سره خلکو ته وایم چې زمانو سی فرست ډیویژن هغه ته یا په کلاس کې چې تی نمبر یې راځي په تعلیم باندې انتهاز زیات د غوی زور دی ها په صفای باندې د غوی ډیر زیات زور دی ها د خدمت په جذبه باندې د غوی ډیر زیات زور ها او ډیر زیات دین دیندار سره دی د دین چې کوم هغه دیني اعمال چې کوم موږ په کار دي چې موږ کو هغه د غوی نسبت په غوی موږ ته کو نو د دې کوکلا خبرې باندې مطلبي او معنی خیز خبرې باغوی موږ ته کولې چې د کوم هدایت نه دي نن هم موږ خپل هغه ژوند تیرو
بچی جی والی صاحب خپل نظام جوړ کړو بیا چې کله د ریاست په د پاکستان برخه جوړ شو والی صاحب لا ژوند دی او اغي په دې پریکړه په دې په سلبه نه خوشاله کو خپه و ځکه چې دغه نورست خو د ریاست ا خیال نه ساتل کېده
والی صاحب جو کنه هغه خو غرض سره نه هغه د حکومرانی کې و کنه هغه خپل ځان د خپل ذات لپاره هغه چرته خوښ نه او داخې خبرې هغه به دا اعتراف کو چې الله تعالی مال د سی او موقع را کړی دا چې زو دا غد دی مخلوق په دې پوزیشن کې د دې او دې نه دغه خدمت وکم د سواد د مدغم کې دو په هغه باندې د سي ډایرکټ هیڅ اثر نه وکړ دا هغه په ژوند کې 19-20 فرق را نه غه
خجی
کو خبر هغه صرف په دې باندې چې د سواد کم چې محافظین او کنه کم چې د زمونږ خاندانو دغه هغه محافظین چې دغه ازماری د سي خلکو ته بیوروکراټ منتقل شو چې هغه په سواد باندې دومره زړه نه سيږي چې څومره به په زمونږ خاندان سي نو په دې خبر باندې هغه ته ډیر زیات تشويش شو چې زماده ریاست ونی بکړي زماده ریاست چې کوم دغه حیوانات دي هغه به متاثر شي، زما چې ریاست کې کوم جنگلات دي هغه به متاثر شي، زما چې کوم تعلیمي نظام دی هغه کې به سیاست راشي. نو د خپل ذاته پورې دي هغه، ځکه هغه یو ډېر ډېر باشور انسان، هغه ته دا پته وه چې د دنیا نظام اوس خامخا چین کېږي. کورته برطانیې راج ختم شو په 1947 کې، هندوستان سمدستي خپل ټول ریاستونه ختم کړو. نو پاکستان هم دغه کوله، او دې خبر ته هغوی ذهني طور باندې ډېر مخکې تیار وو. دا خو اتفاق دغه وشو چې د پاکستان د جوړېدو نه پس هم یو 6 کاله ریاست مارز وجود وو. خو خفګان په دې خبره باندې وو چې دې خلکو ته به حق انصاف، حق عدل، د هغوی د ژوند او د مال هغه تحفظ، او د دې چې کوم هغه جذبات دي دغه عکاسي چې دا هغه به را روان حکومت په صحیح معنو کې نه کوي، هغه باندې هغه ته ډېر زیات تشویش وو.
ما دا خبره کوله چې دا یو وخت کې سویټزرلینډ او د ایشیا او د امن کور او دلته سیلانی راتله، دلته خلق راتله، د دې ځای په تاریخ باندې، د دې ځای په کلتور باندې سړنه کولې، او به دلته د خلکو سرونه پرې کې، دلته بمی چودنه کې، دلته د امنیت یو ډېر لوی مسله تر اوسه پورې دا چرته غلطي وشوا.
یو کورنۍ کې انو امني چې د کور سربراه کې ده، هغه د خپل د کور چې کوم بال بچتي او اولاد ده، دا هغوی د جذبات په خپل ذهن کې پوهکي، او د هغې مطابق د کور هغه رواج چې دی هغه چلوي. د ریاست سوات چې کوم د قانون هغه طریقه کار و، هغه دې خاندان او ریاست سوات د دې خلکو نه راشو کولی و، د دې خلکو چې کوم وزم او د دوی چې کوم عقل او د دوی چې کوم پوهه وه، د دوی په مذهب باندې، د دوی په طور طریقه باندې، د دوی په رواج باندې، د دوی په ثقافت باندې، د دوی په پښتونولي باندې، د دوی چې د دې علاقې چې کوم هغه خلکو ته 1500 کال یوسفزو چې کوم یو رواج او سیستم جوړ کړو، دا غینه قانون چې هغه په دوی باندې باچا صاحب لاګو کړو، او خلک دا غې سره ډېر زیات په آرام او کمفرټبل وو. خالي په پاکستان کې راغی، په پاکستان په موږ باندې خپل یو نظام چې دی هغه رایج کو، او هغه نظام زمونږ د علاقې د خلکو د مزاج بالکل برعکس و. هغه باندې خلکو ته نه څه آرام ملاو شو، نه ورته څه سکون ملاو شو، نه ورته څه ایډوانټیج ملاو شو. نو ځای چې قوم بیا چغې وویستې، او حکومت پاکستان د خلکو هغه اواز وانه اورېد، او د هغې مطابق قانون سازي ونه کړه، نو اخر خلک پاسه دو قانون په خپل لاس کې واغسته. دا خو یو قدرتي عمل دی چې یو ماشوم چې دی نو هغه به پلار ته جاړي، او که پلار یې د جړا فریاد حل نه راوباسي، دا ماشوم بیا خپله کاروایی کوي. د سوات خلکو بیا خپله کاروایی ځکه وکړه، ځکه چې ریاست پاکستان دا هغوی هغه جړا وانه اورېده، په هغې باندې عمل ونه کړي. او دا یو ښه ډېر طویل بحث دی چې په دې باندې خو موږ کتابونه لیکلی کېدی شي، په کوم وخت وشو، او په کوم وخت باندې کوم غفلت وشو، او په کوم باندې کومه کوتاهي وشوه چې د هغې په وجه باندې بیا دا وشو. چې د سوات حکمرانان یې په هغه وخت کې کېنولی دي چې کله دوی د سوات مدغم کو، او د هغوی سره په کنسلټیشن باندې د سوات لپاره یو طریقه جوړ کار جوړ کړی وی، او ریاست سوات پاکستان کې مدغم شوی. خو د هغې قانون د لاندې چې کوم د خلکو خواهش و، هغوی هغه ونه کړو. بس اچانک په یو ماشاءالله اډر باندې ریاست ختم شو، پاکستان قانون راغې، یا پاتې ریګولیشن راغې، یا خلکو دا غیشه لا ته اجازه وکړه. نو دا مخکې بیا تاسو د مخکې خبره ده.
جی بچه جی، په دغه وخت کې ریاست سوات کې ډېر هندوان او سیکان او داخلیتی ورورولې خلک اوسېده. اوس کوم په پاکستان کې ګورو د نسل په نوم باندې، د مذهب په نوم باندې ډېر لوی تعصب دی، او ډېر لوی تشدد کیږي. دا خلک هغه د څه اسانتیاوي وي چې د دومره خوشاله وو دلته ژوند تیرو؟
ګورې جی، دا که تاسو مانه دومره تپوسونه وکړو، زه به که تاسو زما دا تپوس زما د ټولنه ښه تپوس تا نه کم یو کنه جی، نو سیاست هغه دا تپوس وو. ګورې جی، زمونږ مشران چې کنه تاسو کې د سوات حکمرانان پاتې شوي دي، دیوتا د یو شي د ډېر زیات قدر وو. هغې ته دا وایي دي چې د ریګارډ فور هیومینټی
جی،
انګریزي کې چې دا ستا اوډینس خو به انګریزي هم وایي، ریګارډ فور هیومینټی مطلب د انسانیت قدر. او د انسانیت قدر چې دی کنه جی، انسان هر نمونه انسان دی، خو چې په نوم د سوات یو انسان دی، هغه دپاره د هغه چې و هغه زمونږ د سوات حکمرانانو دپاره د خپل بچي په شان دی. د یو هندو یا سکھ درجه د والی صاحب دپاره د بادشاہ صاحب دپاره چې دا د سوایت رهایش پذیرو دومره ولکه داوی د خپل اولاد دغه تحفظ لکه څنګه چې بني ادم د خپل بچی تحفظ کوي دغه شانتې د یو ماینورټي یا د یو غیر مسلم تحفظ به په دقه طریقه باندې کېدو چې څنګه به هغوی د خپل مسلمان زور لپاره کوو او یو واقع ده دا چې په سینتاجیز کې پاکستان جوړ شو نو یو جرګه د لاندې د دغه ځوانو سکانو چې اوس خو پاکستان جوړ شو اوس خو به ګورې موږ تحفظ یو کنی نو بچا صاحب تاسو موږ نه بندوبست کړي چې موږ واپس انډیا ته لاړ شو بچا صاحب ورته تاسو لږ صبر وکړئ وروڼو ځکه هلته چې په پنجاب کې دغه ډېر قتل غارت روان دی تاسو به ونه رسي امریکا ته لږ صبر وکړئ چې حالات ښه شي نو بیا تاسو د پاکستان د حکومت په تھرو باندې هلته کې انډیا ته لاره جوړه کړه د دې خدای خدای چې بس پاکستان باندې اوس زموږ ژوند په خطر کې دغه کاروبار دغه ژوند دغه هر څه په حق عمل باندې چې څنګه پری پارټیشنو کال په هغه واپس راځو بچا څه ځخه څنګه چلې ویږي بنګ نه نه یا ته څه پاکستان زموږ په دې سوات کې خوشحالي او زه تاسو انفرادي دومره ډېر خېسې دي چې کوم څه ته وایم چې د دې تحفظ یو کنه هغه زمونږه د یو پښتون مسلمان د روډ نه زیاتو
جی جی
برابر بو زیات بو او کم بچرته نه وي دا تاسو دا تحفظ اخلي نه نو زم په سوات کې تقریبا 300 فاميلي دي چې کوم دغه دي اقلیت کې راځي مون خو تقیته او مون خو سواتیان وایي
جی
خو زمونږ د پښتون دي زمونږ جب وایي زمونږ طریقه زمونږ تور زمونږ هر سال څه په نومې سیکان دي او هندوان دي خو زمونږ ورونه دي زمونږ سواتیان دي
ما کتلی دي چې تاسو کوم مهم تعمیرونه دي یا بلډینګونه دي د والی سواد د وختو یا تاسو خپل کورونه دي دغه پوره خیال نه ساتل کی خاص طور دغه چکم کتابونه دی یغه ډېر لوی لوی لیکوالانو په خپل لاس باندې اغي ساين کړی دی او تیرا لګری دی دغه د استعمال سیزونه دی دغه جامع دی دغه پیزار دی دا دیو میوزیم په شکل کې په سواد کې ولې تر اوسه نه دی کې خودل شوی
یو جواب لکتل خي کو څه کارو شو دی
جی
د دې جواب ته سزا درکم چې په سواد کې یو میوزیم شته
خاجی
او دا میوزیم چې کنه دی دا شروع کړی چې هم دا وادي سواد شروع کړی ته 1963 کې
خاجی
نو کوم چې دا هغه ایتالین خلک چې کوم زمونږ په سواد کې په آثار قدیمو باندې کار کوي نو هغه وایي چې د سواد آثار قدیمه د تاریخ په شان ته زمونږ چې کوم جدید او اوسنی تاریخ ته دا ډیر ضروری دی
جی
نو په هغه کې په کار دی چې موږ د جوالي سواد د دې چې کوم شیزونه دي چې دا پکې کیدو یو ایتالین سړي ته دا قدر دی چې د دې مشرانو سامان دی دلته کې پروتي او په هغه باندې اعتراض کیا کړی دی په هغه باندې اعتراض زمونږ د پیښور آرکیولوژي ډپارټمنټ کړی دی چې دا میوزیم څنګه په دې کې په کار دی چې دغه آثار قدیمه بوتان ترتی او دا خو تاسو د یو شخصیت لپاره دا ځای جوړوي او ته په زوس تاسو څه خبره ده او تاسو کم فریاد وکما چې زمونږ قوم ته زمونږ بیوروکراسي ته زمونږ حکومت ته د ماضي هیڅ قدر نشته هغه دا نه غواړي چې څوک پکې نه هغه دا وایي چې هغه خو ځکه هر یو بني ادم غواړي چې زما د صفاتو کړی شي
خاجي
نو زغوی دغه چې څه امانت ته دغه چې څه سامان دی زموږ ته پوه ته چرته اسمان ته نه دی ته دغه سره خخ کی شه هم نه دی
جی
مونږه وسوم تیار یو زما ذاتی په زما سره دغه ډیر ځات سامان دی
خاجي
خو د سرکار نه زما ته منشته البته په یو نیجی حیثیت کې بزو دغه سره سره دغه خامخا کوم دغه ډیسپلی وځو کومه چې کوم سم قوم یې ویني او دی
ډیر مننه میګل عدنان اورنګزیب د مشال ریډیو سره د خبرو د پارسته سو ډیر مننه کوم
ډیر مې باندې خو دې هم خوشاله کړ
ਜੁੜੇਗੀ خلق پختان دی د دیر نوابا د میدان خلق پختان دی د دیر نوابا د دیر نوابا سر د وطن یزاره